دیگر خود رو.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې یې په دې هېواد کې یوه عادلانه دایمي او با اعتباره سوله رامنځته کیدای سي. د انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډېدو په اړه هم د انتخاباتو د سر بنسټونو اندېښنې درسره شریکوو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته چمتو دي. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د د قرغزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. نوموړي زیاته کړه هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تېره اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا د جګړې تابع لري. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د قرغیزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمیز امنیت خبرې کړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ اسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د قرغیزستان صدر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهار شنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د افغانستان په کوربتوب د 20 ورونو 3 لوبې د 50 ورونو 3 لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. عراقیان د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو کې پر دې اعتراض لري چې په حکومت کې د اداري فساد ختم شي، خلکو ته د عامه خدمات زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د عراق د حکومت مهم سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړ دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې د عراق په هر حکومت غږ وکړ چې د معترضانو قانوني غوښتنې دي. عمومي نوموړي وویل چې امریکا به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23 په یوه لارۍ کې پیدا شوی و. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باور شوي چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې وو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو دي او 8 ښځې دي. په پیل کې د برتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. دا د پیښې په تړاو پولیس د لارۍ چلوونکي موریس روبنسون چې د شمالي آیرلینډ دی نیولی. روبنسون چې په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او برتانیا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دا محل د پولیسو په توقیف کې دي. د دې پیښې په ارتباط پرون یو بل کس په ایرلینډ کې ونیول شو. 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران د امریکا نو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګند کړه. ظریف پر امریکا غږ وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې لسیفای پاسداران انقلاب وسلوالو سره اړیکې درلودي نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګن اورتګز پرون پر ټویټر ولیکل چې سیفای پاسداران انقلاب یو ترهګر سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر خپل ټویټر وویل امریکا پر هر وګړي خزی نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. هغه ولیکل چې امریکا باید ناکامې کړنلارې پرېږدي او بیرته د 2015 میلادي کال موافقې ته راوګرځي. امریکا پر ایران تور لګوي چې په منځني ختیځ، سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ چې تفصیلي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخ د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنې لري. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پایته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتکر د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مون شاهدان یو سه د تاوتریخوالي ګراف بیا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایا د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
په بهرنیو راپورونو کې په واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر د عراق پر حکومت غږ کړی چې باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. که وخت نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خوځو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسیدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغه هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یو عادلانه دایمي او بااعتباره سوله رامنځته کیدای شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې وکړه. اجمل ترمن په دې ناسته کې د ښاغلی عبدالله د وینا مهم ټکي راوړوي. همداوس سره د فون پر کښه د کابل استودیو څخه تر مسب خبرونه تشرح لې شغل عبدالله په دې غونډه کې نور کوم مسایل یاد کړی دي.
بله مننه فریبا جان. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسي او پاکستان، چین او یو شمېر نور هیوادونو له سلخواهانه هڅو مننه وکړه. خغلی عبدالله چې نن یې په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه ناسته کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې د سولې او جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي لارې ته رسیدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې یو عادلانه نا دایمي او با اعتبار سولاره منتشي. د اجرایی ریاست پر رسمي فیسبوک پاڼه کې په دې اړه راغلي خاغلی عبد الله ټینګار وکړ چې سولې ته رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د سرچینې په والا خاغلی عبد الله ویل چې حکومت د سول لپاره د وی کورنۍ اجماع د پیوړتیا لپاره هم کار کوي او دا هیله لري چې د افغانستان د سولې پروسې له ملاتړ کوونکو سره په ګډه کار وکړي. اجرایی ریاست هم ویل چې خاغلی عبد الله دا هم ویل چې افغانستان نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړی کرخه کې دي افغان ځواکونه د ترهګرو ډلو لوی ټولګي سره چې سیمایي او نړیوالې اړیکې هم لري او د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځنګړي ډول سیمایي هیوادونو لپاره لوی ګواخ دی په جګړه کې دي د ویلي موږ دا جګړه د سیمې د هیوادونو او خپل نړیوالو شریکانو په همکارۍ مخته وړو چې ډېر قرباني مو هم په دې برخه کې ورکړي دي اجرایي ریاست دا هم وایي چې خغلی عبد الله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په تلسم غونډه کې په خپل وینا کې ویلي چې په داسې حال کې چې موږ سولې ته د رسیدو لپاره د خبرو او مذاکرو لارې ژمنیو په دې باور یو چې موږ سیمه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر یوې ماسر استراتیژۍ ته اړتیا لري نو ځکه د سیمې د هیوادونو همکاري په دې برخه کې موږ ټولو غوښتنه ده د سرچینې په والله خغلی عبد الله له خود لې چې د شانګهای غړي هیوادونه په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه شومه پدیده مهار او په وړاندې مبارزه وشي خاخلی عبد الله د سرګندونی داسې محل کړی چې افغان حکومت په دې روسیو کې د سولې په برخه کې د خپل و ماده ایس پلان جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي په دغه پلان کې طالبانو سره د سولې لپاره د میاشتنی اوربند شرط هم شامل دي او له پاکستان هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د واستوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نملاتړ تضمین وکړي او کاغه هوا دا کارونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې به بی پایلې وي بل فری بچانه
دغه مننه کومه اجمل تورمن دوستانو د اجمل تورمن څخه مو وره دل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبدالله نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په تلسم غونډه کې د افغانستان د سولې اړوند خبرې کړې دي
ازادي رادیو لوونه تر وو
ورزو د انتخاباتو مسله ته د انتخاباتو د تار ځینی بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون پر وړاندې پرتو ستونزو او خندونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی دوی اندیشنه شي چې کنه نو انتخاباتي محلويش هم نقص سي په انتخاباتو باید د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوې کړکیچونه برامسته سي په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې تخنیکی ستونزې ژر هواري او په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي په دې اړه نور تفصيل رحمت الله خان راکوي
د درملو کمپنۍ لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومټریک رایو په ځن سپارل په راپور کې تخنیکی ستونزې د کمیسون د کارونو سستوالې داسې اندېښنې راولاړې کړې چې ممکن نوې انتخاباتي محلويش هم تر پخو لاندې سي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو تجربو کې تاسو کوم پاتې وو او د اغشمنې نشي کولای پر دا ځل کې دا کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په کوم مدیریت سره مخته بوزي زه امیدوارم اما څنګه خندونه سره کده چې د متاثر شي او په دیسم د اقرب باندې ونې ټولې کې فایل اعلان
خغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسون باید د غوره پلان پر بنسټ خپل سرچینې کې مدیریت کړي او د مشکوکو سند خونو د چړلو په هدف هم ډیر ژر خپل پلاوی ولایتونو ته وليږي په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومټریک تصفیه شو یورایو بشپړ راپور سپارلی د دغه کمیسون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود وي خو درملو کمپنۍ ورته جواب ویلی او کېدای شي د نن ورځې تر پای کمشنران له ول سره شریک کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاندې شماري ځای ازادي رادیو ته وویل کمیسون له هر ممکنې او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رايو پایلې اعلان کړي
کمیسون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رايو لمړنۍ پایلې اعلان کړي دلته تخنیکی ستونزې موجود دي کوخ روان دي چې ډیر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رايو نتایج اعلان شي
د جمهوري ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول لمخکنی انتخاباتي محلي سره سم ټاکل سوي و چې لمړنۍ پایلې د میزان په 28مه او رستې پایلې د اقرا په 14 منېټه اعلان سي خو کمیسون په یاد محلويش کې پاتې راغی اوس لنوي انتخاباتي محلويش سره سم کمیسون ژمنه کړي چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د اقرا په 28مه او رستې د قوس په 15 منېټه اعلان سي
دوستانو زموږ خلاص د رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو په اړه یو راپور درته لرو خو وروسته راځي مخکې تر دې چې دا راپور واورو اقتصادي خبرونه لرو ناجیه صفه وړاندې کوي
د افغانستان برېښنا شرکت د کابل په ارغندې کې د برېښنا یو لوی سبسټیشن ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سبسټیشن 126 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د آسیا پراختیا بانک له لورې ورکول کیږي. د ښاغلي توحیدی په وینا د دغه سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل د برېښنا د کمښت ستونزه هواره شي.
په کابل کې بالخصوص او په لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ کې دا مکمل انټول د برېښنا د کیفیت د لوړوالي او د کمیت د لوړوالي کې دا کار کوي.
د برېښنا شرکت مسؤلین همدارنګه وایي دغه سبسټیشن د 2.5 کالو په اوږدو کې جوړ شوی او د ډېرې برېښنا د جذب وړتیا لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج ټول نوي تړونونه د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ پلي کیږي. د دغه وزارت سرپرست عنایت الله محمد ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په قوانینو کې اصلاحات د داوطلبۍ پروسې چارې اسانه او شفافه کړي دي. ښاغلی محمد وایي د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ تر اوسه 104 اویا لویو او وړو پروژو تړونونه لاسلیک شوي یا هم په نږدې ورځو کې لاسلیک کیږي. د قانونو د سرپرست وزیر په وینا په دغو پروژو کې د تالک، مرمرو او کرومایټ کانونه شامل دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ رو 88 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپۍ 400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور راپورونه او خبرونه مو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د خلکو پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دی، هم دا سره په سټډیو کې دی. ان سب خبرونه ته شرغلی کله تو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو په وړاندې د له حکومت دغه څنګه غوښتنه کړې ده؟
ډیر زیاته مننه پر وزیر. په عراق کې اصلا د حکومت پر ضد په دې وروستیو کې عام خلکو اعتراضونه لدی کبل پیل کړی چې دوی وایي دغلته بیکاری زیاته ده، فساد زیات دی، لومړني خدمات نشته او همدارنګه د ایران د مداخلو په اړه ځینې شعارونه ورکوي په دې هیواد کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې برخه کې خی د امریکا لومړنی عکس العمل وي، په یو بیان کې پرون ویلي دي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو دغه مشروع غوښتنې واوري. مایک پومپیو همدارنګه ویلي چې د امریکا حکومت به د عراق د چارواکو د هر هغه اقدام هرکلی وکړي چې هغه وتوانېږي چې د عراقیانو دغه وسنۍ ستونزې راکمې کړي او دا ستونزې هوارې کړي. په عین حال کې پومپیو دا هم ویلي دي چې په دې وروستیو کې د عراق حکومت چې ځینې بندیزونه لګولي دي په خاطر چې دا مظاهرې مهار کړي. او د پومپیو په دې بیان کې دا هم راغلي چې دغه بندیزونه باید هم کم شي او خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې خبرې وکړای شي. په عین حال کې د عراق د مظاهرو د تاوتریخوالي د پیښو په اړه هم پومپیو ویلي چې باید له تاوتریخوالي پکې ډډه وشي.
بله، انسب عراقي چارواکو د روانو اعتراضونو په اړه څه ویلي دي او هم د مایک پومپیو د غوښتنې په اړه څه خبرګون شوه؟
تر اوسه پورې خو په رسنیو کې د عراقي چارواکو له قوله د مایک پومپیو د څرګندونو یا غوښتنو په اړه په مشخصه توګه کوم عکس العمل نه دی راغلی، خو تر دې مخکې داسې ښکاري چې په لومړیو کې د امریکا د عراق چارواکو هڅه وکړه چې دغه مظاهرې وځپي. په دې مظاهرو کې تقریبا تر اوسه پورې 255 کسان په دغه اعتراضونو کې وژل شوي دي. وروسته د عراق پوځ ومنله چې دوی په ځینو ځایونو کې له ډېر زور کار اخیستی دی او ویل چې هغه افسران به مجازات شي چې له اعتراض کوونکو په وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی. د عراق ولسمشر که څه هم ځینې اقدامات واړه واړه کړي دي، خو هغه د مظاهره چیانو لخوا تاوتریخوالی غندلی او همدارنګه امنیتي ځواکونو ته هم ټینګار کړی دی چې تاوتریخوالی دی نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د نومبر
د نومبر دویمه چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو نړیوالې ورځې سره برابر ده، په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان د جدي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خبریال توفیق صدیق په کابل کې د یوې شخصي رسنۍ کارکوونکی دی. دوه کاله وړاندې د هیواد لومړۍ میرمنې ځانګړو ساتونکو ورسره د لفظي شخړې وروسته فزیکي چلند وکړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه کاله کیږي چې قضیه نه ده څېړل شوې.
یک روز بود ما به خاطر پوشش یک خبر میرفتیم به مرکز رسانه‌ای.
زه مل خپل ملګری سره د بهرنۍ او چارو وزارت پر سړک یو رسمي برنامه ته روان وم. موږ په خپل کې په موبایل کې څریدل چې ناڅاپي زموږ موټر ودرول شو. زموږ موټر د هیواد لومړی میرمنې رولا غنی ځانګړو ساتونکو ودراوه او موږ ته وویل چې ویډیو مو ورې کوله. پرته له دې چې لمون سواوري ناڅاپي پر موږ گزارونه پیل کړل. له بده مرغه د دې قضیه څخه دوه کال تیریږي خو تر دا مهاله نه ده سړل شوی.
بلې ته هنوز هیڅ کس به قضیه رسیدګی نکرده.
دا یوازې توفیق نه دی چې قضیه نه ده سړل شوی، بل د په څیر ډیر خبریالان دي چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی خو پیښې تر څیړنې لاندې نه دي راغلي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ ادارې یانۍ وایي په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د تاوتریخوالي په پیښو کمواله راغلی، خو بیا هم افغان خبریالان خوندي نه دي او قضیو ته رسیدنه نه کیږي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر کال مون شاهدان یو سه دا تاوتریخوالي گراف بیا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي، د خبریالانو خوندیتوب تر سوال لاندې راځي او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانون و لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه د خبریالانو د کاري ساحې پراختیا له پخوا څخه د ښه کېدو په حال کې دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې هغه ټکي دي چې تاوتریخوالي ته یې لاره پرانیستې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هغه د تاوتریخوالي قضیو چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي وي ډېرو ته یې رسیدنه شوې. د دې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې چېړل کیږي.
سکلی په خشونت یا په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کلی په تړاو 50% کموالی راغلی. د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسؤلین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل اکثر قضیه چیړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې CPG په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې‌ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د چیړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کبله د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
له خاطر پردیس خمنانه کوم دوستانو چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د مافیا ته پای ته رسیدو د نړیوال ورځې په مناسبت راپور اوروه. دوستانو بخښنه غواړم، د ژمی شپې ورځې دي، لږ زکام غونیم، خو ورځو یو بل راپور ته. د روزګان څخه د روزګان کندهار لاره خوندي نه ده. په ترینکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د ساش کال له پیله تر اوسه پر دې لارې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي او طالبان یو شمېر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او قندهار ترمنځ پر لویو لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویو لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخاور یم کله چې دې چریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وځي سوي هغه په مشهور څخه کې چې توجه کیږي دا یو د وحشت یو د ویری څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده چې
مدني فعالین وای د غلارنی وازی دا چینا امنه ده بلکې تر ډیره حد وی جاړه سوی هم ده مدني فعال فضل احمد بشرمل وای په چیر ولسمشیر ز ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادیلاری نام نیو دی وای کاندیدانو په چیر ټاکنو کې ژمنې کړې وی چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي خو پر د غژمنو کلونو و تل خو عملی نسوه
دلته پر وزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوکنس کولې پر وزګان کې سرمایه گذاری و کې یعنی د اقتصاد لنیګاڅخه د روغتیا لنیګاڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سیوري غړولې دي
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادی لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي د لارې د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي
ویساو رسپانی لیکلی د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د یوې سیډنې په پایله کې راغلی چې په افغانستان کې د سی آی اے اړوند وسلوال په بشري جنایاتو کې ښکیل دي او دوی ډیر ځله عام خلک وژلي او وحشتونه یې ترسره کړي دي وړاندې په سر مقاله کې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان له قوله راغلی چې په دغو ډلو کې چې د 01 تر 04 او د خوست د کمپاین په نوم ځواکونه پکې شامل دي تر ډیره په جنایاتو کې ښکیل دي او باید دغه ځواکونه منحل او بې وسلې شي د سرمقالې لیکوال په ننګرهار کې د 04 ورونو وژل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د لسګونو کسانو وژنه د بیلګې په دود یاد کړي او لیکلي افغانان د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان دغه راپور باید جدي ونیسي او که د یادو ځواکونو مسله حل نشي افغانان به د وینو او مرګونو په ډنډ کې د پخوا په څیر شټیږي دنیا ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره د ولسمشر غني و ماده یې زه طرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بېلابېل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي حکومت تر اوسه د سولې لپاره همه شموله مذاکراتي ډله نه ده جوړه کړې د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي او په وینا یې چې د جګړې د ختمولو او د دایمي سولې د چنګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخ ته ولاړ شي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په پوښتنې پیل کړي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د څه لپاره وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسون ته د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو تګ راتګ زیات شوی او کمیسون د تخنیکي ستونزو له کبله د ټاکنو د لومړنیو پایلو لپاره نوې نیټه د رواني لړن میاشتې درویشتمه ټاکلې ده د سرمقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپلې چارې په خپل وخت بشپړې کړې وای خو که په ټاکنیز سیستم سایبري بریدونه هم کیږي نو مسول کسان باید ځواب ورکوونکي وي ځکه هغوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي او باید خپل دفاعي سیستم له مخکې عیار او د سایبري بریدونو مخنیوی کړی وای د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې په دې او پر بله هره پلمه د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیږي نو دا جرم دی او دا حالت هیڅ لوري ته د زغم وړ نه دی
زموږ غلازه دی رادیو ری دوستانو له ناجی صفای خمو د کابل چاپ تر سپارنو سرته کې باندې له اوس باور سوس تاسو پیغامونه ته چې لازه دی رادیو سره مشارک کړی دي
ستاسو له پیغامونو
زه دې رادیو دا پیغام خبرومه چې موږ په کندهار کې برق د سورج کې نه وی راغلی د دې رسنیو سره مخامخ یو بل لرو او د اوبو د مشکلات سره مخامخ یو بل د وړو ډیر ګرانی ده یو پارسل وړو په 3000 او اجیا کندهار سره رسیدلی دي نو دا مشکلات دي دولت کوم دغه مشکلات د لوړسو چارواکو پورې ورسیږي او موږ ته دغه دواړې زمینې راته برابرې کی او کې نه برابرې او بل جبر کریس کی سپاور کی دی هغه وخت وړو پر موږ ګران کی چې د اماز دروازه وتړل شي یا بل مثال هغه ورځ وړو پورته شي وړو خو چې دروازه وتړل شي د لیک وړو پر شان پاتې دی هغه به دوه میاشتې بعد به وړو ګران شي درې میاشتې بعد به وړو ګران شي چې چیرې دروازه وتړل شي هغه ورځ باندې چې مننه ازادي راشي
وروړه دا ما دا خوښ دي دا د پرا پر دوی چې دا په ساده دا پیسې اخلي وړو تر تر کلارې تر تر هغه نه اخلي وړو سارا پرا تاسو مې دې څنګه کړیو دغه وتر مخور په تاسو باندې يم پیسې اخلي دا نوراک تر په پیسې اخلي تر تر هغه نه اخلي وړو
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې ازادي راډیو ته مو راستولي وو. اوس په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پاکستان له لوري په کونړ کې د حملو دفاع او ځواب ته چمتو دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او سیمه ایز امنیت خبرې کړي. عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمانو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت غوښتي چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې هیواد په ختیځ کې د وسیعت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزي غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه نهه دېرش موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مولي د اکتوبر په درویشتمه په یوه لارۍ کې پیدا شوي او تر دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي وو چې ښایي چینایان اوسي.
مننه کوم اجملان. دوستانو اوسم د زهرو کاروان اونیس پروگرام وخت تر ورسید. سمه همکار عبدالنافع همت ته پروگرام چمتو کړی په ګټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقو مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
لانشوی مواد سره د مبارزه عدلی او قضای مرکز محکمو اته قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضای مرکز ویاند خالد موهید ازادي راډیو ته ویل دا اته کسان چې د 2201 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول، د دې مرکز محکمو د علني غونډو په ترڅ کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دي. امنیتی ادارو په دې ورستوي کې 9 نور تورن کسان هم نیولي او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ویل په لومړی پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو زیرمه باندې د بریټ په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیخه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دریمه پیخه کې د نشي موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د نشي مواد سره د مبارزي پولیسو د اقرب د میاشتې پر و منیټه په یو لاري موټر کې 138 کیلوګرام نشي مواد ونی ولچی 81 کیلوګرام چارس شپږ شپږ کیلوګرام تریاک او 4 کیلو او 200 ګرام مورفین ول خغلی یادګاری زیاته کړ چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشي مواد سره د مبارزي پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړی چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرام نشي مواد نیول شوی دي
تیر اونۍ د هیواد په ولسو ولایتونو کې نه هوی عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرام نشي مواد ونیول د دې نشي موادو په تور اته اتیا توران کسان هم نیول شوی دي
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشي موادو وقاچق کونکي ونیول شول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د اقرب د میاشتې پر و منیټه درې کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه یې په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 115 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپلو خېټو کې یې هند قاچاق کړي په دوهمه پیښه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروین په 115 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند قاچاق کول
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب شمت کړی دی د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشر کوي
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي
والله چې ان عسكر ولاړې خې پیجن چې دا معتادین دي خو والله که به ورته دا وایي چې ته یو کوشه یادې تلاشي
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سادات سره مرکه لرو
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري خو یو په مرکز کې تر ټولو زیات خزنه ناروغان زیات لرو
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه به خرڅوي
په خامې مطلب سپیتاوی سره مال درلود وس شل سره نه لرم پنځل سره نه لرم
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی
وس خبرونه د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې لمخه نه بلکې د واکټ لاسه کولو او نشي مواد لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي د افغانستان ملي امنیت شورا مشر حمدالله موهيب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي مواد د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشر هم کوي له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي مواد باندې بس هم جدي ونیول شي سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځاکېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي مواد موضوع راپورته نسی دا ورسته چې پراتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالی سرچینه واوري او جګړه به دوام وکړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاس تر نه کوړاندې کوي
افغان ولسمشر په دې ورستوي کې له طالبانو سره د سولې او ماديزه طرحه اعلان کړه په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دی ورکړي چې د رواني جګړې ټول عوامل به ختموي د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله موهيب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشي مواد د رواني جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه ده طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشي موادو کښت تولید او قاچاق نه کوي
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی درې نو جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي بلې په قاچاقو کې لاس دی یوازې د مواد مخدر نه طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی دلته جنگ په نوم د عقیده کېږي ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشي مواد دي د سیګار د راپور لمخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت د بزګرو پاملرنه له نشه یي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل او له نشه یي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنی کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي څېړونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمیر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشاره سره وایي که د نشه یي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول شي نشه یي مواد د داعش ډلې په مالي سرچینه اوړي او د سولې تر تړون وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر څه ده چې امه په کښ کې دي خلک تشویقوي او امه په حملو نقل کړي کومک کوي. که هر سوله کیږي مواد مخدر باید د سولې زمينه وي او داسې ویل کیږي چې طالبان زیات شمیر مشران او اعضاو یې اکثر د داعش سره نسیم دي نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش سوله وکړي او بل بخش یې ولاړ شي و داعش ته او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د اوشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د سولې د پروسې د کامیابۍ او د عملي کېدو.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبر پاڼه کې د نشه یي موادو په کښت تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترنکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلی محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي، اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅېږي. د ننګرهار امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
یوه ډله معتادین چې ډیری یې ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. ذکریا چې یوه پوړۍ هیروین یې اخیستي او غواړي دلته وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وتهشتمې ته ځي هلته جوړیږي راوړي دلته په یو بلې خرڅوي. په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمېر ځوانان په سپینه ورځ هیروین څکوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډیروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډیر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سیمین ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې له 2006 میلادي کال راهیسې یې د نږدې 1000 معتادینو درملنه کړې او اوس هم د 40 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستر دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 50 بستر او شل کسان ماشومان دي. د تنکی ځوانان چې عمر یې له 13 کلو نه کمی هغوی درې میاشتې لپاره موږ دلته بستر وو په شبخانه کې.
د ننګرهار امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولي دي.
ای عملیات ها انجام شده.
په تیره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوي دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروین، تریاک او خیخه شامل ده. د دې موادو د قاچاقو په تور 45 تنه له 15 موټرو سره هم نیول
شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکي په داسې حال کې د معتادینو له ډیروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر شپږ میاشتني راپور له مخې تر کابل راورسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته محتاجینو د رواني درملنې موضوع ته راځو. ارواپوهان وایي د دې لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اخته نه سي، په پرله پسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د محتاجینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول محتاجین راځي، او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په کومو لارو چارو د محتاجینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو، او هغه روږدو کسان دي چې په نشئی توکو باندې روږدي هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډیر خپګان لري او خپګان یې دومره شوی دی چې هغوی نشي کولی چې خپل روزمره کارونه چې دی هغه کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراب د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو، او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقین کیږي نه چې کیداسې دا تداوی هغوی ته ډیر ګټور وي. دا هم ډیر لري خپل ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي، کله کله داسې کیداسې چې په نیم ساعت باندې چې یو چا سره ته خبرې وکړي او کوم آگاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کیداسې په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه ښځه متفاوت فکر وکړي او کیداسې چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اتو جلسو نه وروسته هم مونږ هغه نهایي نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایي نتیجه باندې ورسیږو کیدای شي ونه رسو، او دا تداوی ادامه ورکړو لسو جلسو ته، کیدای شي پنځلسو جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېرې ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روږد کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي له لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړوند مونږ تاسو خبرې وکړو. دا اجتماعي هغم لري، کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي هغه فشارونه د باعث کیږي چې مونږ تاسو ناروغ سو د روحي لحاظ څخه. د ده پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دایي چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې، ښځو ته عمره ونډه نه ورکول کیږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دي. او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه، کله چې راځي کور ته کېدای شي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې، په خاص طور ښځو باندې. د دې په اساس باندې زموږ مراجعین چې دی ډېری ښځینه مراجعین دي، او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دی. او روږدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو مونږ دلته، متاسفانه چې روغتو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډېر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي.
آیا خلک د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده، او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آگاهي نشته. خلک دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده، او کله مونږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه. ډیر ضرورت لري چې مونږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده، او کله دوی کولای شي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدماتو څخه مرسته وغواړي.
زه فکر نه کوم چې ډیر پلانډه موده کې د سیو حالات تم ورسیږي چې خلک دومره پوسی په کوم حالات کې دوی کولای سي اروا په هانه توارسي ډیر خلک کله چې روحي له هغه څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل لاغوي ته پیخیږي دوی سي عقلي او عصبي ډاکټرانو ته او عقلی عصبی ډاکټران یوازنی کاش دوی کې دوی ته درمل ورکي یا دوا ورکي او فزیکی لحاظ څخه دوی غواړي چې مشکل چې د دوی په مازغه کې شته هغه به تداوی سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې ده یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څیړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کیدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د دې باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابه ده وسي. کنه د دې له وجنه باید دا ټول اړخې وڅېړل شي او دا د یو روانشناس یا د یو ارواپوه نو کار دی چې دا کار وکړي.
د معتاجینو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سادات سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شاید چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2129 مزنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی. د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د شش نه شک وی. احسان الله چې سر وشتانې رژیدلی او ژرې هم تک سپینه سوی د وای چی د سر وساتی او کله کله د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه پنیمه به خرڅوي. دا چې احسان الله وجنه شو ته مخه کړي او د نشو له عمله له سړ ور سلوز سره مخ سوی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره زړه خواله کړی ده.
تقریبا یو اتلس کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې په دواد خانه نشه کوم، مطلب دواد څکم. دردونه مراته پیدا سوله او بل داسې یو گیچ غونده کې وم. سیبه هیڅ نه به زندګۍ مزاره کوله، نه به ډوډۍ مزاره کوله، نه به دوستۍ خونده کوله. همدغسې به پروت وم، اوده به وم. دا خبره ما ته لکه دا څه شی دنه جوړ شه. ژوندی انسان مې مړ شولې، مالې نمایو شولو. ما دا درې څلور کاله ما د دې هیروینو نشه وکړل. نشه به مې کور کوله، بس یو لاندې م کور دی او داسې پورته غر دی رانه. بس دې غره ته به ختلم، یو څو ماله مې لرل دی، مالونو سره به تلمه. بس هماغه مالونو سره به مشغوله وم په دې غره کې. هر ځای کې چې پکې ناستل ما ته مې نشه کوله. دغه نشه زما کاروبار خراب کړ. سیبه په دې خراب کړ چې ما سره دوستان زیات شولو، مفخاره را سره زیات شولو، داسې د یو ځای او د بل ځای خلک را سره زیات شولو. نو زه په صفر کې شولم او خلک را باندې راتوی شول. دا خبره زما ته ډېره سخته صدمه را رسوله او ډېره سخته ضربه را رسوله. پوخا مې مطلب شپېته اویا سره مال درلوده، اوس شل سره نه لرم، پنځلس سره نه لرم. داسې وخت به راغله چې زه به تعجزه وم، زه به متاجه وم. د درې ورځو شی به را سره و، درې ورځو به بعد به نور نه و به را سره. نو وبه مې ویله چې په دې غره کې باندې اوس څنګه چل وکړم. نو هغه به مې وویل مې ته قصاب ته پسه به مې ورته ودرو. نو قصاب خو بیا داسې دی چې هغه ته دې ودرو، بیا د هغه په تا به بیا خرڅې چې د شل زره روپو شی به و، نو مانه بیا پنځلس زره اخیسته. د ورځې یو پنځسویز یو زرګون ته ور واچوه. ما که دا تغیرات راوستی و چې بیخي وچ کړی وم، حوصله لاله ختمه کړې وه. زما د بدن ته دونه صدمه رسوله، دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې الله تعالی وساتي، خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې الله وساتي. مشر زوی می دی، الله دې ژوندې لري او الله دې له خاورې ورکی. تر دې پورې راته ویلې دي چې پلاره کما سره په کوڅه کې اوسوک جنگ وکي او راته ویل چې ستا د پودري د څه وغاسي وکمه. زه خو به ته یو چې ستا د څه وغاسي وکمه. زما پلار پودري دی، انکه د زما خور میړه ورته ویل چې ستا د پودري د څه وکمه. نو زما خور به ته څه وي؟ نو ته ومیره چې بچې زه به د دینر بعد نور نه څکم. نور دې چې ارمان نه لرم، صرف دغه ارمان لرم چې ما داسې له خدای پاک جوړ کړي او زه بېرته د خپل اقتصاد او خپل زندګي او خپل کور، خپل بچیان، خپل ورور، خپل پلار مور دا ټول ځان ته کینوم او ته یوم چې زما بس.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معاینات کولو وروسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جوڑ پا خیر خیرت ہے؟ رازا رازا پا دے چوکے کیا نا؟
سما دا 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 کیا نم
خس سنگا شو مائنات دے وکڑل؟
ہو صاحب مائنات میں وکڑل.
ترا کچھ ہوئے گورم؟
دا دا واخلا.
تو خوبا کم عمل نکے؟
یواز سیگریٹ وام بل عمل نہ کوم.
پخوا دیم نشا کولا؟
نہ پخوا می میس ڈبل نشا نہ دکڑے.
عجیب ہے پ مینا تو کی دیو سی لکل شوی او تو بل سوائے.
ڈاکٹر سے پ مینا تو کی سے شے لکل شوی؟
تل تل لکل شوی دی چتے دی ہیروئن موتا دی.
سے شے دی ہیروئن موتا؟ نہ نہ مویس وقت ہیروئن نہ دی وہلی. پ مینا تو کی بے اشتباہ شوی وی.
پ مینا تو کی دزک اشتباہ نہ دشوی چ سٹار ٹول نہ کھنے کھانے دی ہیروئن دی موتا دی. زکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی ویلی، نو بیا څنګه موتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسی کېله، بیلابیلو دکاندارانو څخه هم رانیسی.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل هم دی یو دکاندار څخه رانیسی؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. قبل زهرانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې می سیګریټ نه وی وهلای.
سیګریټ خو به نه وی پریخي؟
نه نمی دی پریخی، نن می مولی دی.
دا نن چی دست که ولی دی دا سگرد دی لچا سخرانی ولی دی؟
دا بازار که لبل چا سخرانی ول، زکر نن دوام اوراز دا چی زموگ دی کسی دکان تللای دای.
بس 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 پوشم، خام آخای پا سگردو که هیروین در کردی دی، زکر مو تاد شوائی. اوز چی دی بل زی سگرد رانی ولی دی؟ نو وجود تا دی هیروین ندی رسیدی لی، اول دی خاطر ناروخ شوائی.
زن اوز مو تادیم، دا خو می ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هیڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکم، خو اول باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
الکه دراشه دغه دکاندار دی؟
او قماندان صاحب دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې تخل کو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی دا ځوان شاید دی، دا ستاله لاس په هیروین موتاد شوی.
شیطان ته خل کو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوي؟
ما خو ته اواز سیګریټ درکړی دی.
ها اواز سیګریټ خرڅوي؟ ها
او قماندان صاحب دا دی وی ګوري اواز سیګریټ دی.
قماندان صاحب دروغ وای، په سیګریټو کې لګ لګ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه دا دکان دی مونږه تلاشی کو.
ان دا دی وی ګوري بل څه نشته قماندان صاحب، اواز سیګریټ دی.
په دې کڅوړه کې دا سپین پودر څه شی دی؟
دا 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 مالګا را.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګا دلته څه کوي؟
دا مې د کور د پاره رانیول، کله چې کور د زم را سره وړمې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه بوی پېژنم، دغه هیروین دی.
دا سیګریټ ولې له تنباکو څخه خالي کړی دی؟
دا دا اسې قماندان صاحب دا
اسې څه معنا؟ دا سی ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړی چې هیروین سره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ.
دا څه شی دی؟
دا دا قماندان
چپ شه، هیروین خو د مالګې په نوم پټول. اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي؟ ها
خو قماندان صاحب دا ظلم پرې دی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
¶¶
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو